آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی ځینو هغو کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلی دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی په ټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي یو شمیر نور بیا د طالبانو له ځینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه راووتل خلکو ته د سر او مال زیان واړوه دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو د راوتلو لاملونه څه دي په دې اړه له یو ځمکپو سره مرکه هم لرو د پروګرام په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټي پروګرام یو برخه هم خبرېدو ته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
سلام علیکم د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم دا چې افغانستان کې طالبانو خپل یو حکومت اعلان کړی دی دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مدی پر نشه یي موادو یا پر کوکنار په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی حتی په نورو سیمو کې دا بندیز نشته په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي د پرا په کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چېرې ورسي هم بېرته همداسې راغلي هم تاریخ هماغسې پرېږي نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چېرې د هلمند واشر څخه دغه مجاهدین ورځي یا د طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پرا غاړه د رود پرا غاړه باندې تاریخ ویني صرف د مادا غاړه ده که وچ شم که رود کې اوبه به یږم خو دوی نه ورپورې وځي دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري نه هم دغومره کولی شي چې د نورو لوړپوړو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پرا واده چې دی دغه باید تر فشار لاندې راستل شي ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ ایله دي کرل کېږي هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه ډار ورکړې ده دی خو خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پرا غاړه تاریخ کرل کېږي په خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی و خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي یا د په ټولو ولایتونو کې تاریخ لاسي یا که دغه غرنیو سیمې کې ستو دغه هم باید مخه ونیول شي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه نیکی له احترامات وړاندې کوم الادی وکړو جوړ وس زما دا پیغام د اسلامي امارت ته سي باید افغانستان سوجیجاتو لپاره لارې خلاص کی په نور ملکونو ته صادر کی مرد هندوانو حاصلات دا ټیم سي دوانیا ورسی دي بس وس ارزان اس وی ډیر سخت زیات ارزان اس کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړی دي هغه په مټ راوګرځوي نو باید سلار خلاص شي او زمر سپسلو ښه بازار پیدا شي
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ډیرو خدمند اوریدونکو او کارکوونکو ته ځانګړی سلام وایم راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارت د غړو سره یو نظر شریکوم تیره ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی و د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه تجمن دي خو که چیرې دلته راسو د ورځې دی اپه کړی د ورځې درې څلور آن تر پنځو کسو پورې تیر نظام خلک وژل کېږي یا هم د اردو سرتېر یا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه چې وي هغه وژل کېږي آن تر شخصي بدیو پورې نو زه طالبانو چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د ازادو خبرو لپاره نه پرېږدي په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پرضد نو داسې نه پرضد هغه سپینه خبره نه کیږي یعنی سونه رسنۍ چې زه تعقیبومه سونه راډیو سونه داسې زه تعقیبومه آن تر دې پورې چې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دورایي باندې امیر قمانداني سره موټر بم برید وسو دا یې شوالا کړی و نو دا خبر هیڅ ثبوت هیڅ رسنی دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا شد یا بد. آن تر ازادي راډیو پورې هم دا خبره نه ده شوې، ولې شاید خبر نه رسیدلی. خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټساپ په ګروپونو کې دورې دورې کېدل، آن هغه هم خراب شو، بیا دا خبره پټه شوله. تر اوسه پورې دا خبر نه، باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند شبه اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې هغه حق خبره وکړي، باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو ته سلامونه وایم، ستاسو په شمول احساس اوریدونکو او ستاسو کارکوونکو ته وایم په دې لومړی جم چې سبا یست. زه نذیر احمد د یارانۍ مې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به ستاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختۍ او دربدری ډېرې دي. آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاتې ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ آیا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي، خواري مو ډېرې دي، په جمهوریت پسې باور وکړي. ډېر خلکو ارمان کړی دی، هغه کنر دی، هغه کښه دی، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوې ډېرې دي. کوم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، یا ووایي یا وټکوي، سړی یې نه معلومېږي، ولې نو دغه سالات روان دي. باور دې وکړه، په جمهوریت کې که څه جنګونه وه، که څه مشکلات ډېر وو، هغه سړی په خلاصه پښه یا په ښه زړه کللی سوایي. خو اوس درېوه عمله پیسې نشته چې څوک درېوه ځای پرې ولاړ شي. پیسې مشکلات خو ډېر دي، پیسه کښته ده، غریبي نشته، گرانی در حد پر زیات ده. او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي، دغه چې کوم خلق وی هغه دوه مورز زیله دی، هغه په مابس کې نه دی، څومره لپاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه په خپل په سزا ورسیږي. خو که طالبانو د کوره وو، خو اول داسې پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي، دا ټول طالبانو خلق یا طالبانو شناخته وي، قریبانه وي، ورونه وي، دوستانې وي، هغه خپل په کار کې ډېر مغروره وي. بلکې په دې خاطر چې دوی مابس
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد النسل کو دو زر دشتار چول سالی اس سیزن کے ہم نو ما خپل کار دکانی دی، دکانی کو دکانی کے سرکار خوان دنست زکه چې کم شی موغا خو سره او دا کیشند دا گراند او کله چې فصل ورسی بیا کم شی سمو خرڅو یا غنم یا ماش بیا ارزانی نو زکه سرکار یواره نه وکړه. کوم چا چې پلیزونه کرلی او خټکی هندوانې هغه هم سرخال خوند نه په وکړلی، ځکه چې پخوا 500 روپۍ یو کیلو من و او سرخال 150 روپۍ من ده. نو شان ارزانه دی، دکانې خونده نه شته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید، کندهار ولایت ارغسند ولسوالۍ مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. زموږ د ارغسند ولسوالۍ مرکزي ښوونځی د تېرو جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ د روغتو چارواکو پر ورسي چې زموږ تر ښوونځی جوړ کړي. د تېرو جګړو له عمل په مکمله توګه وران شوی دی. که څه موږ په ټولګي کې دننه ناست یو، باد یا ګرځ یا غبار شي، موږ په ټولګي کې دننه صدر په مخ راخور. نو زموږ دا خواهش دی چې زموږ غږ در روغتو چارواکو پر ورسي چې زموږ تر ښوونځی ورغوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د خاغلی حسنی حکومت سره موږ د غوښتنه ده د ټول افغانستان دی رفت آمد د خلکو چې دا اوس خلک ته ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه، خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چېرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای، اوس به یې بېرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي، باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي، فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځنډ روان دي هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجع خبرې کوم. زما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي، موږ سره هېڅ مرسته نغدې نه وه، مالی مرسته شوې ده چې موږ ته نه دی راکول شوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو، که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سره ځو. پخوا په افغانستان کښې څو کاله مخکې دا نور شیان یې لاوه، خو حالات سم و، پیسې وې، اوس پیسې نشته، نیستې دي. موږ سره دې مرسته وشکنۍ وله چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي، دغه اوس هم روان دي.
علیکم ورحمت الله. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لین یم. نو د ترافیکي پیښو په هکله باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دي د خپل وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي، په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لسو پنځلسو شل مټر پرله پسې په ډامبر باندې سره راپاوه کړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوڅ چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وړونو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند د ولایت د نوزاد د ولسوالۍ څخه در سره په لین کې یم. دغه زما آواز یې تر مسؤلینو پر ور ورسېږي. موږ د نوزاد د ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډېر سخت په عذاب یو، داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو، د ورځې د خلکو مځکې هاخي و بلتې ورکوي، خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې معنا دا خاص ناملې دی وګرځېدی. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله، مګر نه، خبره د نوزاد په قاضي کې وه چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې یې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. وسلام په احترام. دغه زما آواز یې تر مسؤلینو پرې ورسېږي. پر لحاظ د خدای د خلکو سره یې له سرحد شیخ صاحب څخه زموږ دا هیله ده چې دا قاضي زموږ د ولسوالۍ څخه ایسته کېدي، موږ میراث کړلو، موږ یې بدۍ ته ودرلو، خپل منځي به د یې په کور کې را جوړې کړې.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته یې د سر او مال زیان واړوه. په یو شمېر سیمو کې دغه سیلاونه کمساري بلل شوي. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوري له ځمکپوه او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغییرات په نورو هیوادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغییر ورکړی دی، او دا ځینې فابریکې چې په نورو هیوادو کې د پرمختللي هیوادو کې یا صنعتي هیوادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی، او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دغه مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزو سره مخامخ و. نو افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابون راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه زموږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې دا غازات تولیدیږي، هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی.
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی، افغانستان د انرژي منابع نه درلوده لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل و چې په صلاح ولس د اشجارو نه کار وانخلي، ونې ونه وي، جنګلونه تباه نه شي، چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریباتو د مخنیوي لپاره ډېر مهم دی. دا شانو متاسفانه چې په 15 کال کې د مونږ غرونه لڅوي دي، هغه بوټي چې دي چې ونې هم نه دي، د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو یو باران چې راسي ګوري سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکه د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټي نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خوا له داسې یو مونږ په زمونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوی اداره، مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنا چې هر وخت چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله، مثال مونږ به زمونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداري کوله او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کم ځای راغلی، تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي، په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل د منځه تللي دي. او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد باندې، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورستۍ پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خوب ګورئ، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی دې خېګنه لري چې مونږ کولای شو د اوبو څخه استفاده وکړو، په شرط چې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامي اعلان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکه مثلا یا 12% د زراعت لپاره اواری دی، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم و چهل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 یولس 40 1501.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، لازمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو لاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد سا اخون مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موضوع لیدلی یا اتمي زموږ سره معلومات شریکې، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولولم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 5 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به. زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکسوي، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دي. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دي. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دي بیا تر دا اوسه پورې نادرکسوی دي. او د پلار ډېر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډېر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ماس یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت در څخه خپه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار ازار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته یې معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0301003 یو واري بیا 0301003 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډېره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرن د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه لمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي 0503 شپېته 404.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی دا دنیا دې ټول شي بنگڑی 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 سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی دا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی Thank you. کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کلمی خوب نہ تختوی بنگڑی کلمی خوب نہ تختوی بنگڑی داد یاد چولشی بنگڑی بنگڑی داد یاد چولشی بنگڑی 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 شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا سوکھے پکسو کے خرسوی بنگڑی سوکھے پکسو کے خرسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی 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 بنگڑی
دے آزادی میلما
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلما په دې خبرونه کې انجینیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینیر دی، خو ډیر کاری د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخیږو. دی نن سبا په ناروې کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست، د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب خو په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. ہماری ذکی چلورم اور پنجم مشپگم صنف سرخوت کی بیا میں وم صنف پہ قابل کے ویلے بیا میں آتم نہ دولسم پورے سرخوت ولسوالی دی فق اللہ لسا کے درس ویلے دا نو بیا پونتون یو کال تعطیل بیا چی شروع شو بیا منگا پونتون شروع کو پا دو پندرسم کال کے نو پا قابل پونتون دی سائنس پونزی دی مادن و جیالوجی پسانگا کمی درس ویلے نو زمنگا دی پوانتون مغا اول کالو چه کودتا وشو پا افغانستان که پل تخنیک پا چلورم علیه که اومو پا اول منزل دی دریم علیه که چار علیو نیوله و لکاغو چه کودتا نم خبرو
نو پوانتون یعنی دا کودتا دا داود خان دی زایرشا پا زد کریم
او دی زایرشا پا زدی چه وکر دا کودتا وان نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسو او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و سبا شپږ بجې یا خدای شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلی نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو سات دو سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و، عطاګل نومېده. هغه او د پرچم د ډلې یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د اطاګل ورته وویل. اطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد، مړ شو. نو د اطاګل ورته وویل چې ولیدل ده چې ستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د چا د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل وای نه، وای مونږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد، مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو خوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال وو، هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم. خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په واویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه مې راته وویل،
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل. ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډو کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه. د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناستو، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناستو ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ وو. هغه مونږ سره وو، یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځي نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات یې رالېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږلی او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورې. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی. ما سبای وتلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوی دی برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تیرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته د وزارت معدن یو پخواني معمول وایي ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم وی ژړل ما دې وایه که ولې ژړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وي دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیمه ده ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس د مور سلیمې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسنو له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاس باندې م کار کاوه استقلال اخبار م چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم زمونږ امتحان نه و د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی داسې غوښته مې چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلقان وخت کې مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته بچې د پیسې خو راوت چې کار راته وسپاره هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نو زیاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادان هغه ته ولېږله ننګرهار کې یو اخبار چاپې دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړ هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت نه اتم صنف و نو زما دا کله پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
نو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې مته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دې ما یو ریسرچ هم کدي ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ما غږی کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني کېږي کلته چې خلک هملته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه هملته بیا په هغه باندې کار وکړه شاه مقصود تیګه باندې دا وزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا غین اورش طبيعت تر اعظم هغه تام بوشیر تر اعظم بوشیر کې څه وخت یې کو خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه د څه وخت 1910 فکر وکړ چې 1908 یا به و بیا لاړ بیرته د پېښور ته
ولې پېښور ته بیرته لاړې په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې هر سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې دې پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې بحث راغی تاریخ باندې بحث راغی هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ ده یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې بحث وکړم د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي
بله
راغلي دي وخت تېر کړی خو بېرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطعه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد ده دا اخبار مصادره کړې وه سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې د ډاکا سره کار کړی دی هغه تجربه مې دې کې واچوله خپله مې موسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ هغه مې شروع کړم نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو په شمال لویدیځ کې وو په شمال ختیځ کې دې ځایونو کې چې وو په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو وکړو 15 کاله دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې یو دفتر مې بیا جوړولو او بل دفتر مې د همدې ریسرچ د شانو وو نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړه بلاخره هم بیا د کتاب په شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه 8 کاله و 10 کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه داسې یو سروې وکړه هغې کې م نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خو د نېشنل پارټي غړی وو افضل خان هغه د یو بس مرګ ده هغه د چې په غونډه کړې وو په خاوت کې هغه ښکارا د شوې د طالبان شې په پښتون دی به یې نه غوښ دا یو خبره ماته ډیره سخته تمام نه شو باندې تاثیر وکړي. طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نشي کولی. دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړه، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسو پرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه ورکړی. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک تر شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نیشاد خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته. کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ګویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو. نو څوک راپسې را نغ دلته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړی، او ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو، بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په
کله چې ناروې ته لاړی، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو تن زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک وو، د انګریزي وو ناروژني، دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې دغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې، او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د فرانسه پټک راغلی او د پاکستان نه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار، او دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې مې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شیان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې، په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه، او بیا یو بل مم لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم، او هغه مې بیا می هغې باندې کار وکړ. بیا مې کار وکړ هغه تانک کې، هغه وروستۍ کاپي په تانک کې پرته ده.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایټ ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاس ته نه ورځي؟
نه، ویب سایټ نه پای لاس ته نه ورځي. مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي. برابر شي چېرته به چاپ کړم، یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله. خپل ما د انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته، او بیرته مې انګریزي باندې مې ولیکه. څو کاله تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي. یعنی کومې چاپونکې موسسه، نشاتي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپ کې؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته جیک شي او داخل کې ولل، دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته جیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي. که نه،
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د اوقادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایم داویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس کنټینیو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته
مننه. سلامت اوسئ.
سلامت.
سفر سرور دے سوال مر بسے